شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. طاهر روشان د تخنیک په برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. واشنگتن غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوې مهمې اډې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا ژر خبري پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
دوها کې راتلونکو نه د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوې زور زیاتۍ راپورونه سړي او د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو ادعا تکرار کړې. بشپړ خبرونه په دوها کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ لپاره به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی او ویان نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دوار خواو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلېږي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
دوه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبر ورسته پروند د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناستې وکړه. ملګرو ملتونو، ناتو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوه کې د طالبانو مرکچانو هم ویلي وو چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه څیړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سیند ته گزارول او پر موټر ډزې تازه او لوی پیخیوي. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې و چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځان لامل دا و چې دوی ملکی کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاسته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ یوې نوي ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بېګا د ښاغلي ټرمپ پر فیسبوک خبره شوه، ټرمپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشتې لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بله لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده، هغو ټاکنو کې چې سیال جو بایدن بریالی اعلان شو. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لکو واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شویو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم پرون 2233 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ وو. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له یو میلیونو واوښت. د پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې تازه بریتانیا د واکسین تطبیق تایید کړی او د غرض یو شمیر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کورونا پر ضد واکسین تولید کړي او په خلکو یې وویشي. او روسي خبردا چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای د نګورنو قرباخ په جګړه کې ل اسیر شوی ارمنی تبر سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل د بول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډالې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی دی. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوی یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سوکانو او لغت وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ خکل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپوري وایي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9 اټکل شوې ده.
دا سجر اډو ما شامنې خبری مجله اوري. واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي خو دوی اډې ساتي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هارون چخانسوري وایي په درویشت ولایتونو کې د قانون صحې معلوم شوي چې دا وطلبۍ ته به وړاندې کړي.
یو محدود کسان زورمندان دي چې مادنو باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاق کوي.
او د دې خبري مجلې په وروستیو کې دا د ډرون ژغ دی چې په اسرائیل کې د شپنو کار کوي څاروي پی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو پلان تصویب کړ. د دې پلان لمخې 2000 امریکایي عسکر به په څو راتلونکو اونیو کې له افغانستانه ووزي، خو امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې دوی اډې وساتي. د امریکا لوی ترسیز دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په پلازمینه قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نه وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوه لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم یې دې ته اشاره ونکړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په هکله تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل که چیرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون وویل که چیرته د سولې خبرې سمې مخته نه وي تللې او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، بیا به هم ناټو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور د افغانستان په شمال کې د ناټو ځواکونو مشي ته به جرمني ځواکونه، په لویدیځ کې ایټالیایي ځواکونه او په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د اروپایي هیوادو پوځیان یا د ناټو متحدان خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. ناټو په افغانستان کې نږدې 1000 سرتیري لري چې د ستولتنبرګ په باور تر نیم ډېرې د اروپایي هیوادو او د ناټو د نورو متحدانو دي، نه امریکایي. خو د امریکا د لوی درستیز په وینا امریکا به هم په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي. جنرال مارک میلی دا خبره کړې ده، خدای نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو پاړه وویل
بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغه دوه مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخ وي، نو نه پیږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې اډې او نورې وړې اډې، هغه وړې اډې به شاید بیا دغه اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي. نو دغه نه طالبان خبر دي، هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کېږي دا یې ورسره منلې ده او دغه اډې یې ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
شغل مستاق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوه اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی. تمه ده چې طالبان د افغانستان د دولت له پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبې په ورځ د سولې خبرې پیل کړي، یعنی پر اجنډا خبرې وکړي. دا خبره د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. له کابل ډیوه نادر راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنځ د شنبې په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیره ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
طالبان هم په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور هم ورانه راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به هم بیا د دغې د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لوري ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپلې رښتینې هلې ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخمسوری وای د هیواد اقتصادي شورا په یوه تازه پریکړه کې په دروشت ولایتونو کې د قانونو د کیندنې لپاره وشپته ساحې تصویب کړي چې دا وتلبې تل وړاندې کېدو وروسته به عملی کارونه پیل شي. د شغلی چخمسوری له قوله د دې قانونو کیندل به په کلنی ډول افغانستان ته شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عواید راوړي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هیواد کې د قانون د قانوني کیندنې په هدف د ځینو اقداماتو خبره کوي. د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل د قانوني کیندنو لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي چې په عملي کېدو سره به په دې سکتور د خلکو تللې باور بیرته تر لاسه شي. خاغله چخانسوري وایي د افغانستان په شاوخوا دروش ساحو کې د قانون او غیر قانوني کیندنه روانه ده، خو نوموړې په دې برخه کې ډېر جزئیات نه ورکوي.
پولیسی استخراج ته هم زمینه برابر او د مشارکت هم ایجاد ولته. دوی استخراج کوي او غیر قانوني خرڅي تر څو خپل اولاد ته د شپې غل ډوډۍ ورته. یو کټګوري ده، بل کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې مادنه باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي. بل کټګوري هغه ساحت دي چې نام نه دي یا د دشمن تر ولکې لاندې دي چې تروریزم ځلې ترځ کېږي.
د قانون او پټرولیم د وزیر له قوله په غیر قانوني ډول د قانون د کیندلو د مخنیوي لپاره لامندي بنسټونو سره په ګډه کار روان دی څو مخې ونیول شي. هغه وایي د افغانستان اقتصاد عالی شورا هم په یو تازه اقدام کې د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې هغه وشپته ساحې چې ډول ډول قانون پکې دي او باید وکیندل شي تصویب کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر زیاتوي هغه ساحې چې تصویب شوې د دولتي او عملی کارونو وروسته به له دې ساحو په کلنی ډول شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې ساحو کې د راتلونکو 5 کلونو لپاره شاوخوا 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوژي برخې بنسټونه د بهرانيانو په همکاري کړي په افغانستان کې له 400 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت 3 تریلیون ډالر دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 1 میلیون معلولین شته چې اکثره د جګړو او نشتو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمیر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. خو د کورونا وبا د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په خپل راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجین پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال لویدیځ کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 10% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجین ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولید
بښنه غواړم. تخنیکی تیروتنه و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د فشار پاړه چې پر چین راوړی دی وړاندې راپور خپرو. اوس پر راشو د معلولینو راپور ته چې فیروزی عزیزی په کابل کې چمتو کړی.
سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. 34 کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره له دې چې معلول دی، خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کونډې او شهیدان ورکړي، خو دا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار په یوه څنډه کې په یو رستوران کې کار کوي. د کورونا ویروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. دای ان داسې ورځې را یادوي چې د دغه ویروس د خپرېدو له امله یې خپلې کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا ویروس هغه مهال زه اوسکار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو، خالي به تلو راتلو، تنخوا مې نه لرله. 4 میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لالاسی ټوکو غرفونه د خوراکي ټوکو همدارنګه د مرکز په ګډون له والیانو سره په همغږۍ په ولایتونو کې هم د کاري زمینو له برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې دمه شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1 میلیون طبیعي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2.8 میلیونه جنگي معلولین ثبت دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د پښان نور معلولین اندېښمن دي چې کېدای شي راتلونکي کې هم د دغه ویروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
تاسو له پیغامونو
پر اپ څخه دا پر وروت خزانو نو شته من ته چې دا غوښمه په ځای کې دا سره وروت چې دا خپل ګور په نام باندې طالبان په څه کې نه اخلي دا ورځ سمکه پر سمکه او بلت بس په څه کې سره شامل نه اخلي هر ځای ته دا جوړ کړل ګور دې دا پر دا دا فرکت دې په ځای باندې ځای نه اخلي په څه ټول نو دا یو مخه دا د تاسې څو سره کوم څه کوم دا او تاسې دې نه لري یا دې تاسې لري نه
مشکلات کی راضی دی. والسلام.
زمتروانه ګل احمد په نامه خبرې کوم. د هرات او د کندهار او کابل په لارې باندې د مکور لکه د جنډا او د اقربا حساب پوسټ زمرمر ډېر په ځای وي. موږ خپل د غټ مټر مټر روان یم. د کلا کوم د غره کم دی نوره په نامه یو پوسټ د در مټر د 2000 افغانۍ غواړي. دا مکور کوم د 2000-3000 افغانۍ غواړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل له اویغور او ترکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شینجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شینجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ لخوا په شینجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو تولیدات منع کیږي. د امریکا حکومت وایي په شینجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شینجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکي دواړه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیر کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محلسوي چې د امریکا متحده ایالاتو سنې ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شینجن کې ټول تولید شوی اجناس د اجباري کارګر تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ټکنالوژي نه یوازې په ښارونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په څرولو کې ورڅخه استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لاري د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوي پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي، بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوي څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د درون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتله درون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د درون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي، لارې او غزې انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوراغا نورزی له هلمند پر سوال سمس کې لیکلي دي. دا ساجرډو د خبريال الیاس تای قاتلان لانه دي نول شي. نور احمد علي کوزي له هلمند لیکي له طالبان او حکومت څخه هيله ده چې ژر تر ژره اور بند وکړي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي کټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او نوزي فکر نه کوم چې د سولې خبري مثبت نتیجه ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څنګه نیو لیکلي دي د ټولو افغانانو هيله سوله ده، خدای پاک دې سوله راولي. قاری محمد نبی مینوال لیکي د ولسوالۍ کوم خلک چې د جګړو له کبله مرکز لشکرګاه ته راغلي دي له سختو ستونزو سره مخامخ دي، په لیدو یې انسان ته ژړا ورځي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکلي دي، د سولې راتګ ته سخت خوشحاله یو، موږ ولسي خلک د جګړې قربانیان یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استول اس ایم ایس کې لیکلي دي، په جلال آباد کې له بې وزلو سره حکومت مرستې نه دي کړې. ډاکټر شهید زاده د زابل له خاکې افغان لیکي، په دوحه کې د مذاکراتو پرمختګ ښه اقدام دی. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي، د سولې د خبرو لومړی بحث باید دایمي وربند وي. دا خبری مجله هم دومره وه. په بلې خبری مجلې کې آرش همایون له تاسو سره دی. خبرونه تشریح